السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماجیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبري خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري تر پنځو بجو دوام لري. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مسایل به په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه چاودنه نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې وشوه. په هرات کې دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی، درې دېرش کسان ووژل شول او له پنځوسو زیات ټپیان شول. د غزنی چارواکي د دې ولایت پر د یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرکز او اړوندو یو شمېر نورو سیمو پر امنیتي پوستو وشو، لږ تر لږه درې وسلوال او یو پولیس وژل شوي او څو تنه وسلوال هم ټپیان شوي دي. د نوري په وینا د وسلوالو دغه بریدونو د شپې تر دو بجو دوام وکړ چې سیمې ته له مرکز د نورو ځواکونو په ورتلو سره په شا وتمول شول او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجندا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنی کنفرانس چې سبا پرانستل کېږي، په هغه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او په پنځم اور کې څلېرشت منډې کړې دي. تر اوسه د افغانستان کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې لپاره چې د افغانستان د کرکټ ټیم دغه لوبه وګټي، باید د ویست انډیز ټیم ټاکلی د 250 منډو هدف پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ ټیم د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. او به د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د غزوان افغان توپ اچونکي نن له ویست اند سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپل سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیایي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې، حال دا چې راشد خان په 45 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قولي بردی بهمدوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 26 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنګټن کې دېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 204 کاندید دي. د امریکا پوځ وايي په یو هوایي برید کې دوه ترهګر د لیبیا په جنوب ختیځ او بخې جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه حمله جنوبي ښار یوباري ته نږدې وشوه. په بیان کې ویل شوي چې دغه برید د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي په ترابلس کې د ملي یووالي له حکومت سره په همغږۍ شوی دی. دغې قمندانۍ دغه راز ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې له دغو دوو ترهګرو پرته ملکي وګړو ته په دغه بمبار کې زیان نه دی رسېدلی. او د یورو ویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1950 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یورو ویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لیس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یورو ویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد اول منزی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د تاشکند کانفرنس ته چې په اشاره چې سبا به پیل شي وایي دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړ هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامېدای شي.
شور از این پس با تدویر چین کانفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در کلوز صلح افغانستان وارد کنن هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنن فشار زیاتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری وو. په همدې اړه د سولیز بدلون ټولنې مشر او د سیاسي چارو کار پو فاروق اعظم سره هم غږیدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ وی چې زه طالبان ماته موزه زور کوم او چې هغه ترغه پر سول سنی ازر نو د کابل حکومت خو هیڅ نه کولای.
د کابل پرلتکون کې وای لدی ورسته چې تیر ماخامي په خیمه د حمله لامل یو تنو وجل شو. لدی ورسته به هم خپل دی اعتراض ته دوام ورکړي.
زموږ پرلت زموږ مبارزه به دوام لري. د غړول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنې کولای.
یو تن پرلتکون کې ایمل څړوالو. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوراوی پړاو پایلو به هم جریان لري. په دې اړه به مهم وروستي حاله د خبرونې په اوږدو کې خبر کړو. د سیمه په مسایلو کې به واورئ چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. راسره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړېدل د تروریزم په ملاتړ هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمېر متحدو هیوادونو غړي ګډون کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع ترڅنګ د افغان حکومت د سولې په طرحې هم بحث او خبرې کیږي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي.
یو لور پوره پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي. د سولې د علي شورا له درلن شای یو شمېر غړي او یو شمېر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري. د داشن کانفرنسونو په جوړېدو سره په هغو هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې د بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي فشارونه پر زیاتېږي. د ښاغلي طاهری په خبره دغه ناسته د کابل پروسې له دوهمې ناستې وروسته ترسره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیز هم خبرې کیږي. د ازبکستان پایتخت تاشکند به سبا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي امارات استازي هم ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې یو ور بیا له وسلوال طالبانو سره د سولې وړاندیز مطرح شي. د سولې د عالي شورا د ویان په خبره دا چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ ده، نو طالبان به پکې ګډون ونه کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په دغه ناسته کې ګډون کوي چې نږدې یو میاشت وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې حکومت له دغې ډلې سره پرته له کوم قید و شرطه مذاکراتو ته چمتو ده. د ولسمشر په خبره که طالبان سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به وپیژندل شي. تمه ده چې د تاشکند په ناسته کې یو ځل بیا د سولې اړوند مسایل د ولسمشر لخوا مطرح شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ناسته به کومه د پام وړ نتیجه ولري؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ځوابوي. دوی موږ ته یوه هیله راکوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اوس یو خوځښت پیدا شوی دی چې د سولې په اړه کار کوي. که څه هم تیرو ناستو ته په کتو یوه ناهیلي موجوده ده، خو بیا هم دغه ناسته په نیک فال نیسو. ښاغلی عرفان وایي په دغه ناسته کې چې په کومو مسایلو بحث کیږي په کار ده چې تعقیب شي. د ده په خبره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خلک د سولې د ناستو نتایجو ته په تمه دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې سبا به د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغان سولې په اړه کانفرنس جوړیږي، او په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر او د یو شمېر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې کانفرنس ته هیله مندي لري، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تاشکند غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو او د سولېز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره مرکه کړې، او په سر کې درې تل چې په څه دلیل د تاشکند غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته نشي کولای؟ نو موړې وای
زه اوس غونډه خوټې شي دي چې په تر هیڅ خو شي دي، او د دې خبرې ثبوت دي چې دا یعنی د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم، او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه دې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی دا خبرې منلې نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، دغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب سره مخ دي د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ ته دفتر تاسو ولې نه پرېږدي، دفتر خلاص کړي، او موږ مثلا تور لیست ته موږ وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې
وړاندیز داسې شوی دی چې تر اوسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کښېږده راته کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړي کار چیرې غواړي خو راسه ته وسله کښېږده او جنګ بند که ته تسلیم شه. تقریبا داسې دی، یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره هم ونه کړه چې هغه به څه کېږي، یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي؟ چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېده دي، دې ته اشاره نه درته.
ډاکټر صاحب بخې ورسته پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخښه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو، چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو، او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملي کېدل یا دې ته او عملي طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان او د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني، نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو ته مانا چې څه طالب د ده سره نه کړي، خو یو مشکل دی، ځکه چې د حکومت که تاسو اشرف غني خبره اورېدلې
چې د طالبان د مست مشروطه حکومت پایس ومني نو موږ په اربې کې د شرط وسره کښینو خو دا حکومت د نمنه مشروع یا مثلا دا حکومت بیا ځل نه دی چې طالبان په هیڅ ډول مقاومت ومني نو په دې ترتیب بیا د لارې داده چې درېمګړی پیدا چې په وطن کې خلک باندې اعتماد وکړي او منځګړی څوک وکړي
د سیاسي چارو کارپو فاروق اعظم چې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل د پرلت تنظیمون کې وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي او له حکومت غواړي چې د یادې حملې په اړه پلټنې وکړي او په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي د دغه پرلت کوونکو یا تحسن کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشوه چې لامل یو تن وژل شو او شمېر نور ټپیان شول د کابل امنیه قمانداني وایي د پدغه خیمه د حملې د سرنګوالي په اړه پلټنی پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي پاره نور جزئیات رحمت افغان راکوي
د کابل پرلت تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزې ته دوام ورکوي دا ډول حملې به غاکټاپ نه کړي بلکې لا به غختلې کړي د تنظیمونکو لډل ایمل څړوال د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا اسبیده
دا مغه خلک چې لر او بر افغان یووالي نشي غملې مستقیمن پاکستان او د پاکستان طالبان پنجابي استابلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بغوش غلامان چې هر وخت د ملت د وور او وینو په پټګر کې نه ولاړ زمونږ پرلات زمونږ مبارزه به دوام لري دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنې کولای
تیر ما کم شاو خوش پګنی مې بجې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د کابل پرلت د خیمه ترڅنګ چاودنه وشوه چې یو اعتراض کوونکی پکې وژل سو او څوار لس نور ټپیان سول د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پر لاتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پا پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی د پرلت کډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي د پرلت بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې ویری چې د پرلت خیمه په یو فکری مرکز بدلیدونکې ده دغه حمله وکړه
دا یو مبارزه یو ملي حرکت دی مونږ به دوام ورکوو هم مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایت کې پراخه کوو مونږ په وفور خلک راو باسو مونږ په ولایت کې غونډې کوو د خیمې په ډیرو ورځو کې ودرېږي پرلت به دوام کوي په نور ولایت کې پرلتونه وال کیږي او مونږ دې تجمن یو
خغلې بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربېره به ولایتونو ته هم وغځوي نوموړی د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پرې بولي او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه د حمله د ترنګوالي په اړه پلټنې پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسی
موږ هڅه می بارسي ورغله د خپل بارسي کړي دي چې موږ کشور غونو په دې مورد کې حالت توجب شوی دی لاړ دی چې په دې مورد کې پلټنې وکړي او مسولین معلوم کړي چې څه غفلت کړی دی معلوم کړي چې څه پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دي د دې نه مخته راوشي اوس د حوزه مربوطه نه مخبر تحقیقات شروع کړي دي چې په دې موارد کې دوی څه غفلت کړی ان شاء الله خپل سزا وګوري
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق د امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت خوندي کړي د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوی مین په وسیله شوې ده د حمله مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی د یادونه ده د لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حمله کیږي بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روښنايي غورځنګ هم په حمله کې یو شمیر کسانو ته مرجوبله واوخته د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو ته تا د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزې څېړنې کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه ځینې خبرې اوریدلې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په وروستیو کې دا ویلي چې روسیا د تاجکستان په وسیله طالبانو ته وسلې ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. حدیث پردیس راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې تسلیحاتي مرسته نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې د اندېښنې وړ دې موضوع په اړه څېړنې کیږي. دغه وزارت د وین مرستیال محمد راتمنشت یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه کوم اسناد نه دي موجود، خو د شواهدو د راټولولو لپاره هڅې روانې دي.
ما درې ارتباط تحقیقات مو ادامه داره.
په دې اړه زموږ سیړنې روانې دي او موږ دا موضوع اوریدلې ده. د عیني شواهدو پر راټولولو سره به انشاءالله چې په دې اړه ډېر معلومات له تاسو سره شریک کړم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیه د تاجکستان له طریقه طالبانو ته وسلې ورکوي. ښاغلي نیکولسن دغه څرګندونې له ځینو رسنیو سره په مرکه کې کړي دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه مرستې په کومه کچه دي. مخکې تر دې ځینو افغان چارواکو هم د یو شمېر ترلاسه شویو وسلو په اړه ویلي چې روسي مارک لري، خو په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د افواد ګڼلي ویلي چې په دا شان څرګندونو سره په یو ډول هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه پام بل خواته واړول شي. روسي چارواکو مخکې تر دې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې منلې، خو ویلي چې له یادې ډلې سره یې هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته نه ده کړې. خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې روسیې دغه مرسته کړې ده. نوموړی که څه هم په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي، خو په خبره روسیې د کندوز ولایت په سقوط کې هم له طالبانو سره همکاري کړې وه. مخکې تر دې له روسیې سربیره وسلواله طالبانو سره د ایران د پټې همکارۍ په اړه هم ویل شوي دي، خو ایراني چارواکو په افغانستان کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د مخالفت سره سره ویلي چې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره اړیکې نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې روسیا په ریښتینې له طالبانو سره پوځي همکاري ولري، دا خبره د اندېښنې وړ ده. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس:
که چیرې دا معلومات دقیق وي، دا د افغانستان لپاره او په تیره بیا د افغانستان د شمال لپاره ډېره زیاته د تشویش خبره ده، چې بیا به افغانستان لکه د سوریې غوندې دلته به ډېره لویه ستونزه رامنځته شي او د ولسونو او د خلکو په تباهۍ او بربادۍ باندې به دا خبره منتج شي.
طالبانو تر اوسه دوی سره د تسلیحاتي مرستو په تړاو د جنرال جان نیکولسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش له مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو په اندېښنه کې دي او د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار د غډلات ځان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی. خو افغان چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه کوي او په دې برخه کې روسیه او د سیمې ټول هیوادونه باید همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پکتیکا ولایت د زرغون شار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له 100 میاشتو راهیسې شاوخوا زر ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې خبرې په تایید سره وایي چې هڅه کوي دا ستونزه به ډېر ژر د قومي مشرانو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په سیمه کې د آشنا رادیو خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د زرغون شار ولسوالۍ د کونک په سیمه کې د یو لړ ستونزو له کبله شاوخوا زر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوي. د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحکیم همت وایي ډېر ژر به ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل شي.
کله کله مشکل وي، امنیتي مشکلات وي، خو د زرغون شار د کونک سیمه چې ده هغه تقریبا د څو میاشتو را په دې خوا بنده ده. خو هغه ته چې څوک مخالفت کوي واکسین ته اجازه نه ورکوي، د مشرانو علماوو مهیله دا ده چې د یو خلکو سره په تماس کې شي او خپل ماشومانو ته د واکسین لپاره زمینه مساعد کړي.
ځایي خلک هم په سیمه کې د واکسین په نه تطبیق اندېښنه څرګندوي او له روغتیايي مسؤلینو غواړي په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو په دې سیمه کې ماشومان له واکسین څخه برخمن شي. پیر محمد زرغون شار ولسوالی یو تن اوسیدونکی
پولیو واکسین خو یو ښه واکسین دی او باید ماشومانو ته یې ټول ورک مخنیوی یې څوک نه وکړي ځکه چې دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده ځکه پولیو یو د انسان پلچ کوي ګذرې وایي نو دا دې مخنیوی باید څوک ونه کړي او خپل همکاري ورسره وکړي باید واکسیناتورانو سره او له ټیمو سره
پیر محمد همدار زیاتوي چې له هر لاروي باید ستونزه حل او د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړل شي د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
مخیر دینه چې تاسو بچای داسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو زما خواهش د دینه دغه ده چې دوی دې باید دغه شه د واکسین مخنیوي ونه کړي واکسین په تطبیق کې باید د ولس سره د خلکو سره همکاري وکړي ترڅو دوی بچیان د واکسین مستفید شي چې دغه سي د ګزړ ناروغي نه ده همدارنګ د نورو ناروغي نه چې محفوظ پاتې شي
عزیز د تل پسیر بیا هم د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې له رضاکار ټیمونو سره د ولسونو پر همکارۍ ټینګار کوي ترڅو هر ماشوم ته دوه ساسکي واکسین په خپل وخت ورسیږي په هیواد کې روان جنگ جګړې د خلکو د سیواد د کچې ټیټوالی یو د امنیت نشتون هغه ستر لاملونه دي چې د پولیو واکسین د تطبیق مخه ډب یا هم ځنډ رامنځته کوي زیاتره وخت بیا دې ته ورته ستونزې د قومي مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې حلیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم یو سیمه ایزه مسله نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي په دغه انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 کسانو ځانونه کاندید کړي دي ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپل واک دي خو ټول ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی شپږ دېرش کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردی وه چې 16 کلنه ده کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننی انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي د 13 فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېمې دورې لپاره غوره شو په 13 جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې ډیره ده په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 200 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري د تیلو او ګازو بډای زیرمې لري روسیې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی
و موریدل چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي لکه څنګه چې د خبرونې په اوږدو کې یادونه وکړه چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ سیالی روانه ده او اوس افغانستان بیټنګ کوي له دې وړاندې د دغه سیالۍ پچا ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې او په خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدلو سره یې 215 منډې هدف افغانستان ته ټاکلې دي افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي په 9 اورونو کې یو وکټ له لاسه ورکړی او کسې سوځیدلې او 850 منډې کړې دي له دې وړاندې د افغانستان په توپچونکو کې تر ټولو ډېری وکټې مجیب زدران واخیستې سالور ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول د دې ترڅنګ ګلبدین 2 وکټې واخیستې راشد خان یو نبی یو او شرف الدین اشرف هم یو وکټ واخیسته تر ټولو جالب په دې سیالی کې چې کوم سرامن څه ولاګه دا دي چې راشد خان په دغه سیالی کې خپل سلم وکټه هم واخیسته او په نړیواله کچه باندې یو ریکارډ جوړ ک. راشد خان په سلور سلويخ وکټو په سلور سلويخ 500 سیالیو کې سلوي کټه تر لاسه کړې. لدین وړاندې دغه ریکارډ د استرالوي تیز توپ چون کې میچل سٹارک سره وو. میچل سٹارک په 250 لوبو کې سل وکټ اخیستې وي او افغانستان دغه ریکارډ البته راشد خان دغه ریکارډ په سلور سلویخت سیالیو کې ترلاسه کړ. یادول ورده چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ چونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین
وایي خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولین
وایي په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو دوستانو وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځانوژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې 2 ځانوژونکو په دې حمله کې لاس درلود. غزنی چارواکی د دې ولایت پر دې یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د لکتر لږه 3 وسلوالو طالبانو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې 2 تنه وسلوال هم په دې بریدونو کې چې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دا کنفرانس سبا پرانیستل شي او 2 ورځې به دوام کوي. د افغانستان د کرکټ د ټیم مسابقه له وست انډیز سره روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او په لسم اور کې وبخه په لسم اور کې دی و لوبغاړي په سوځیدو سره 950 منډې کړې دي. د افغانستان ټیم ته د وست انډیز ټیم د 250 منډو هدف ټاکلی دی. راشد خان هم په 50 اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دغو سیالیو کې هغه خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې او راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د 3 ګوندونو غړي او 2 تن خپلواک دي. خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوفته وفادار ښکاري. د امریکا په وزوای په یو هوایي برید کې 2 ترهګر د لیبیا په جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژل دي. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ابدالي په نوم د کرکټ سیالیو لومړی پړاو پیل شو. دغه سیالیو مسؤل نثار صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د ابدالي کرکټ اکاډمۍ په نوښت جوړ شوې چې شپږ لوبډلې به پکې ګډون لري او یو اونۍ به دوام کوي. د ښاغلي صافي خبره ابدالي خصوصي اکاډمۍ کې اوسمهال 400 ځوانان تر روزنې لاندې دي چې د تکړه روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کېږي. د دغه سیالیو د جوړولو هدف په هیواد کې د مسلکي کرکټ وده او د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول ښودل شوی. او د ایران د فوټبال لوبډلې په یو دوستانه لوبه کله قربا تیونس څخه یو د 0 پراندې ماتې وکړه. د ایران فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دوړ لوبډلې په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام چلو لپاره اوس مهال په تیاری بوختي. تکل شوی ایران په خپل دوه نورو تمرین چلو کې د مراکش او الجزائر پراندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. په روسیه کې د 2013 کال کې دونکو نړیوال جام چلو کې تونس د انګلستان، پاناما او بلجیم سره په یو ګروپ کې او ایران بیا د هسپانیا، پرتګال او مراکش سره په بل ګروپ کې ځای موندلې. د ورځې خبرونه پای. درنو دوستانو د ورزشی خبرونه مو له واصل وسال واوریدل. اوس هم د خبرونه د هم نیمای پیل کی کی د انصاف پلټه کی او د اورکوشوی وزیزانو دوا اونیزی خبرونه لرو له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کی
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې شمس الحق علیزی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیمه میاشت مخکې لنن څخه د شپې پر 12:30 بجې د شپږ سوه څخه الا تر 300 نظامی عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې یوه ډېره لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغسې رالی چې د ډېرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په تفصیلا او خفیفه سلاو مجهز و. دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عامو خلکو د بېګناه خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه 14 نفر زموږ بېګناه وطنداران په شهادت ورسېدل، 25 نفره زخمیان کړل، 15 اتیا کېدل، 3 اور واچوي، 12 موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو په شریکه مساعي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړل. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل. زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوس سول. موږ تړت نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداري مالداري صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق وو هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه د ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ شي.
دا پیښه چې وشوه ستاسو په خبره یو نیمه میاشت پی تیریږي، تاسو او د سیمې سپینګیرو هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والی یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانی ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه هغه یې راوړې وه. د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل. نور یې نو ټول ظلم کړی دی، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید او مایوسه کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلي، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه و چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، 50 نفر زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نور مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی دا دولت باید جبران خساره ورکی او زموږ د خلکو نه بخشش او معافی وغواړي چې پاینده کې به دغسې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه سي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه مو امنیت ولید. بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی، نور خو نه باید زموږ اوښکې د ولس په سترګو کې را نه سي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیله و ارزو دغه وه چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نسم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفع پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي، او په آینده کې دغسې بېرحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بېګناه او بېدوپه خلکو ترسره نه سي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس تیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه مو وکړه، دولتي ادارو ته خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپین ګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې سکه مې ستاسې نظر وغوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا وو چې تقریبا شپږ څلوېښت کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې تر څنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې یا رینجر وو یا حاموي وو، هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسپه ډول شول، لمنځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې، ځینې را انتقال شولې، او ځینې هم هغه ځای کې لمنځه یوړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره د دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ورباندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو، قومي مشرانو، هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایتي ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله. دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شوي یا مشکوک نیول شوي وو، هغه بېرته ورسره خوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي، او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي، او یا دوی ځای ناخته، دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي، هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د ارض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپل غوښتنه یا ارزپاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي، او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي، او په هغه ځای کې کتنه کوي، یا په هغه ځای کې سروې کوي، او یا په یو طریقه سره د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي، خدای نخواسته، دوی ته هغه څه چې دوی حقوق بیا هم د نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتي او مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي، او هغه ځای چې پرسنل عملیات ترسره کوي، په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي. نو ملکي کسانو د ژوند ژغورلو، د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي، هلته دوی کولی شي چې د خپل ارزپاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي، او هر وخت ولایتي ادارې دروازه ورته خلاصه کړي، کولی شي چې مراجعه
وکړي. یعنی ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري؟ یعنی تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي، نو یو قانوني چلند به وشي، او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بله، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي، او واقعا دوی زیانمن شوي وي، هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي، او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ وسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام پوړنی کولو او همدارنګ د نوي کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوي کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوي هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خپرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات درغوښ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاهغه په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ویلي وو زموږ دوستان وو هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور په دا شماره هم پوهېږم دغه شماره راکه ورکې اسلام الله نمیزي دم لا ما دا خوندزوی وو یوه اعلان ته ورکړې ما شماره وم نه نیولې زما یېرم وو په کندهار کې د کندهار کې اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه چې خواري کوي خو دغه چې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم، د چاولین میر زما د ګریټ ولایت سره تاسو به تمه اچ کیم بولس دلس کال کې زب سنگین کې نه درا کوم نو وس راغله هم نو خپل خپل خپلوان میرا سبرک دي کتر غواړي نه په کوم مقصد دې تلاش به کړی ما ته ټول نمبر دې 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش د ټلیفون شماره تر بیا و 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه تاسو ته نور ماګم سوالی ښه سلامونه وایم. تاسو موږ سره یو څه ده مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو موږ سره دا وایي زما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بای جان نومې دی ابل عبد الله نومې دی ابل مې یو مسلا دی دا یو نوی نن بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري فیروز جان نومې دی ابل برېښنا نومې دی ابل فادر نومې دی دا مشرور زمنه حاجی میرانزاد د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجې د غاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته وتی اوار کړئ یا مثلا ورغوي فصوي مثلا دا حددغه ما ستوځ مه ټلیفون ورته بیان کې په کوټ کې د فلسل لري مثلا معلومات کولای شه دا معلومات ورکړي معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړي خدمات ټلیفون نمبر 0 9 8 8 9 15 3 1. والسلام علیکم ټول قدردان کوم.
السلام علیکم، زه دولت من چانه کنتار د پنجوی دولت سوري سره خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په واس کې زه ورکس په لمنو مشکور کښنیانو یا ټول ما سره خبرې هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته دې په دا شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. چې هر څوک دا په اکل معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیږم بس خدای په امان د دې درجه څخه مننه چې موږ پیغامونه نشرې.
بله السلام علیکم ز د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رتون د زړه له سر سلامونه وایم زما نوم عزت الله ځلان دی د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار د تلیفون پر کرښه موږ کوم ورکتو عجز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د راډیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خپرونې نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو زموږ ورکتو عجز پیدا شو ازادي راډیو هلمند عزت الله ځلان خدای تعالی
السلام علیکم زیر پان اللہ خبر کوما د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغی لیر توازنون لیری د چپ لاس یا گوت دیر نری دی د لاس هم لیر نری دی او پا د لاس کی خط زخم دی او بدن کم لیر زخمون دی اصل زبانی هم آخل دری دی خیر از کلاوی دی رات ما کلاوی دی کم زی ما اکیت تشات نزمان میجی کلا کرش دی خبر کی و از ما اولادون پا تسیوی دی دماغی توازنون لیری تی کوالا سی پر دی بانی از ما سر پدا تلیفون نمبر بانی اڑی که ونیو سی یاد غلام حضرت چپلا سے دغه لږ نری وزن دی یو خوشی دی نه بخور چې سلاش کار کی سم دم دی دغه تل در چپلا سره لږ نری دی ما سره په دا ټلیفون باندې اړ کی سوال چې ټلیفون نمبر می دا دی 0 1 3 4 8 یو ری دیوم 0 1 3 4 8 سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زان و مخملی د کندهار ولایت نو سرپالډی کې مستند یا نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابو دې مزه سره سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په کار مستوري په ارتو کې په اړه معلومات غواړم ته دا نمبر یې مزه سره لیکل شي صفر بیا دو سر دې ولس پاړس تلور دا دې راځي ته دې راځه مننه
بلے السلام علیکم نن می نوید دے دے خوص خبر کوم زه تقریبا درست کالا چیگی چی دے سالی کورانی چی خدی درکی هم چی کالا دے پاکستان چی خرسلا قسم زاو که تسلور و کلوم و دلت دی و کورانی سر و سیدم خوص آقا کورانی دی ما سر زلم تایی که چوک دیما کورانی نو آقا گاوری یا بل دست چوکی چی چوک نلری او زو سر او سیگم ما سر دی دیش نیده تا زنگو وحی سپر اوسو زلور شپیتا نه یا نه چلویش یو پینجوس سپر اوسو زلور شپیتا نه یا نه چلویش یو پینجوس السلام
گران اوریدونکو دا و د زینو پیدا سو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښه اوریدلې وي اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوښ کښېږو
السلام علیکم
یا شید سوی دی در پلارنی خدای نظر یا پلار دی در در نم لالما دی در دول اسکال که زی خواهشی هم زمان در پیغام دی چه از دی رجیت نزن گولی
بلی اسلام علیکم زی محمد سرار زابل وقت مرکز خلاص مکیس که در پیغام کاس پر دومه چیز مایو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پر کوچی دی در شمار رو کار که چی نظر کسوی دی هر مسلمان رو د حق معلومات لري او یا ناسی ولاو سلری نو کولای چې موږ فریش مره وږي تماز موږ سره تماس ونیسي چې راویا اته یې یو نیوي ساتل
زانا سیف ګل د ننګرهار ولایت درودات او لسوالین تاسو سره پاړی کا کیم زمنګ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نظر کړي سر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کوي زما دوه شمارې دي یو شمارا دا سی پرواغ نوی نه پنو شپک سو دو نه یو بل شمارا چې پاتا و دو سو سلو نه شپک چې شمارا دا نو شمارا سلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه عبد الله د کندهار ته د جړی ول فالی خبر کوم زما رور آیات خان یو ول سکاله کیږي چې ورستی د امامت وی دی د ښکافر دروازې د علاقه دی یا د پر یو ځای مشته دی پلاس نه راوانی تماس دې مشره ونیسي په پرالیا نجیش نالیا وساو کنزلس یو ځلې بیا وایم په پرالیا نجی نایا وساو کنزلس یا جی پر دا بلس نیرالانی تماس را سرونی سی سی پر آلیا شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کده ای داد مرز را غوری یا جی مصطفی دا سنیرال رنگوی که یا بل چاته دا معلوماتی مصطفی دا سنیرال رنگوی افتلا
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سپیروان خبر کوم ما رو رحمت الله نمیز سلام کاله کی د خپل کور نه درکه په مسکنه زمره امی د ژوند درکه کده خپل د اعلان او یا بس څو کده پاره معلومات لري وخت تړی دی په جبه کې بنجی دی او په دغه شماره ځنګ راوې صفر اریا و اریا اریا یو سلو دوه شماره ای وار بیا تکرارون صفر اریا و اریا اریا یو سلو دوه بی سلام علیکم
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ځینې د سیمې اوسیدونکی یم زما یو دا کازوی دی د سرور په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا کازوی دی او پاتو سره داسې د یو پنځه ویشت شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېیم دی چې هېڅ پاته یې ورته نه معلومېږي هر مسلمان ورته قیام معلوم وي یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر وسو دوه اتیا وسو نهه دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي السلام علیکم
ہلو السلام علیکم جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم سیورت لارم په زلغانی په نوم باندې وکاله کیږي ونی مو کور څخه د زره کا شوې ده کچې ته یو چا مارګرو ته معلومات یا په خپل مونږ आवाज اوري نو پلان د شواره له مونږ سره تری کومي اړیکه وکړي چې پر و نه درې واره اته چالو درې سات درې آزاد راځونه یو نړۍ مانو په مخه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدای رحم آقا زوی دی د وزیر اکل مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی کچیر یا د مشخل د از مرزا غوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالې په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شیرینې د دلاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اتاویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه سوه یو شپېته او صفر دوه دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپږ شپږ دوا صفر شپږ دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام په دوه شمېرو دي موږ سره اړیکه ونیسي درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم صابرالدین یم د خوست نه زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی پرونه احمد شاه او وزیر شاه دی دا و اته کله کیږي چې به دراکه شوای دی چا را ته وویل چې د ازادۍ راډیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمدشاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
ہلو، السلام علیکم. زه د محمد ولایت مساکرا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نه درکه دی، خو څو وارې داسې حال راغلی چې هغه بندي دی، خلک راغلي دي، خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي، پلې معلومات به لري، چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي. 0909043509 5. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره دا همکاري وکړي، د دغه مبحثو معلومات مشترکي وسلام.
ګران ورور، موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورکسوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورکسوي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستان، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. که چیرې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی، یعنی ثبت کړی وي، او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلی، نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو.